بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی رضی درته د یونس د مبارکې سورې 24، 38 او 39 آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونشو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو، سحرنه او ساعته خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د زیارت ورځ یا پنځشنبه د 1402 هجری لمریز کال د سرطان یا چنګاښ د میاشتې دویمه نیټه ده، چې د 1443 هجری قمري کال د ذی قعده یا میانې د میاشتې له درویشتمې او همداشان د 2022 میلادي کال د جون د میاشتې هم له درویشتمې نیټې سره برابر ده. ګرانو مینوالو، د خبرونې په دوام کې ډومبی د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې د ایران د میلیونونو افغان کډوالو اصلي کوربه. په دوام کې د تاریخ پاڼه اورئ. ورپسې هم د اسلامي نړۍ ړومبنی د سیاحتي نندارتون په هکله یوه ځانګړې وینا اورئ، او د خپرونې په وروستیو شیبو کې هم الهي نمونه نومې پروګرام اورېدلی شئ. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه را سره ملو اوسئ. له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر و بجې شوینو غوښه د دې محل خبرونه تا. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د روسیې خارجه وزیر په تهران کې د ایران له ولسمشر سره ملاقات وکړ. ایران د مهاجرت نړیوال کانفرنس ته وویل چې د کابو 15 میلیونو افغانستانی کارډوالو کوربه توب کوي. د ایران د کړکېچ د مدیریت اداره د افغانستان د زلزله ځپلو مرسته کوي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا زلزله ځپلو ته 1 میلیارد افغانۍ مرسته منظوره کړه، او طالبان وایي د نوو بندیزونو لګول د تیرو ماتې خوړلو تجربو تکرار دی. اوس هم د خبرونو تفصیل. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف پرون مازیګر په تهران کې له ولسمشر آیت الله سید ابراهیم رئیسی سره ملاقات او خبرې ترې وکړې. روسیې خارجه وزیر چې پرون د خپل ایرانی همرتبه حسین امیر عبداللهیان په بلنه تهران ته راغلی دی، د ایران له ولسمشر سید ابراهیم رئیسی سره ملاقات وکړ. لاوروف به تهران ته په دې سفر کې د اوږدمهاله ملګرتیاو او د لویدیځ د بندیزونو د سختېدو په دوران کې د دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو د پراختیا د موافقې د لاسلیک اړوند مسایلو په هکله له ایرانی چارواکو سره صلاح مشورې وکړې. د افغانستان او سوریه په لړ کې د سیمه ایز امنیت په برخه کې ملګرتیا به هم د لورو د خبرو اترو یوه اصلي موضوع وي. همداشان د اټمي مذاکراتو موضوع په هغو مسایلو کې شامل ده چې د روس دغه جګپوړې سفارتکار یې په اړه له خپل ایرانی همرتبه سره د نظر تبادله او بحث کوي. د مهاجرت نړیوال کانفرنس ته د ایران د لیګلی پارلماني پلاوی مشر ټینګار وکړ چې ایران د نږدې 500 لاکو افغانستانی کډوالو کوربه دی، او په دې حالاتو کې په ایران باندې لګیدلو ګڼو بندیزونو ته په پام سره نړیوال ملاتړونه ضروری دي. د ترکیې په استنبول کې د کډوالو نړیوال کانفرنس ته د ایران د لیګلی پارلماني پلاوی مشر مشتبه رضا خان وویل، په دې سختو حالاتو کې چې په خلاص لاس د 15 میلیونو افغاني کډوالو میلمستیا کوو، ایران باید یوازې پرې نه خودل شي. رضا خازا تکړه کې ایران داسې ونه کړي نو افغانستانی کډوال به نورو هیوادونو ته لاړ شي، او د دې موضوع عوارض او پایلې به نورو هیوادونو ته منتقل شي. د ایران د لیګلی پارلماني پلاوی مشر هم دا شان وویل په ایران کې د روغتیا د نظام له نوې طرحې برخورتیا او د کډوالو وړیا درملنه د استوګنې اسانتیاو او د زده کړې حق په کډوالو پورې اړوندو قوانینو کې د ایران له ځانګړو اقداماتو څخه دي. رضا خان څرګنده کړه په دې وروستیو کې د امریکې د بندیزونو سختېدو په ایران کې د کډوالو د قربتوب په بهیر هم اغیزه کړې ده او د ملګرو ملتو د کډوالو آژانس هم په دې لړ کې په ایران کې د خپل حمایتي رول لپاره د بودیجې له کمېدو څخه کړیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په یو ټویټ کې په افغانستان کې د زلزلې د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت په ویلو سره د مړو لپاره د مغفرت او د زخمیانو لپاره د عاجل شفا دعا وکړه. ایرنا خبری آژانس لیکلی چې حسین امیر عبداللهیان بیګا د افغانستان د سویل ختیځ په دوو ولایتونو کې د راغلي زلزلې په هکله په یو ټویټ کې ولیکل، د ګاونډیتوب او ورورولۍ له مخې په دې سختو شیبو کې د افغانستان د شریفو او صبرناکو خلکو تر څنګ ولاړ یو. امیر عبداللهیان ټینګار وکړ چې د ایران د اسلامي جمهوریت مرستې به په افغانستان کې په تیزۍ سره خلکو ته وسپارل شي. د ایران د خارجه وزارت وایندوی هم په افغانستان کې له زلزلې وروسته د دغه هیواد له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. سعید خطیب زاده پرون د افغانستان په جنوب ختیځ کې له سختې او غمجنې زلزلې وروسته د افغانستان ډیر شریف خلک پکې مړه او ژوبل شوي او ډیر تاوانونه یې واړول. د افغانستان له دوست او ورور ول سره د اسلامي ایران د دولت او خلکو غم شریکي او خواخوږي اعلان کړه. خطیب زاده همداراز له زلزله ځپلو سره د هر ډول مرستې لپاره د اسلامي ایران چمتووالی اعلان کړ. په پکتیکا ولایت کې ځایي سرچینې وایي چې په دغه سیمه کې د ریسټر په اندازه تر شپږو زیاتې درجې زلزلې تر اوسه په سلګونو کسان وژلي او ژوبل کړي دي. الجزیره چینل بیا وایي چې د دغه زلزلې له امله 950 کسان مړه او 650 نه زیات ژوبل شوي دي. د ایران د کړکیچ د مدیریت د ادارې مشر د افغانستان له زلزله ځپلو ته د مرستې رسونې په لړ کې د دغه ادارې د بشپړ چمتووالي خبر ورکړی دی. محمد حسن نامی په افغانستان کې راغلي زلزلې ته په اشاره سره وویل، د ایران د کورنیو چارو د وزیر د حکم له مخې د هیواد د کړکیچ د مدیریت ټیمونه پوره تیار سي دي چې که ضرورت شو نو افغانستان ته به ولېږدول شي. هغه زیاته کړه د کړکیچونو او طبیعي خطرونو په وخت انسان دوستانه مرستې او ملګرتیا یو دوه اړخیزه موضوع ده او د ایران اسلامي جمهوریت له نورو زیانمن شوو هیوادونو سره هم مرستې ته تیار دی. د ایران د کړکیچ د مدیریت د سازمان مشر څرګنده کړه د بحران د مدیریت ټیمونه په پوره امکاناتو سره دوست او ګاونډي هیواد افغانستان ته تک ته تیار دي. همداشان د افغانستان په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي وویل چې ایران د تل په څیر د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ دی او د زلزلې له زخمیانو سره مرستې ته بیخي چمتو دی. د افغانستان د طالبانو مشر په دغه هیواد کې له سختې زلزلې وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه کړې ده. ملا هیبت الله اخونزاده پرون په افغانستان کې د سختې زلزلې او له امله د سر او مال له پراخ تاوانه وروسته له نړیوالې ټولنې او انسان دوستانه سازمانونو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. دا ویلو دا چې وړمه شپه د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د 6.1 ریکټرو سختې زلزلې له امله له زرو زیات کسان مړه شوي او سلګونه نور زخمی شوي او همداشان یې په پراخه پیمانه کورونه هم ویجاړ کړي دي. د دغه زلزلې مرکز له خوست ښار څخه 40 کیلومتره لرې د ځمکې په 150 کیلومتره ژوروالي کې وو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند په پکتیکا او خوست ولایتونو کې له زلزله ځپلو سره 1 میلیارډ افغانۍ نغدې مرستې منظور کړي. رئیس الوزرا له زیانمن شوو کورنیو سره د ژورې همدردۍ او تسلیت ویلو ترڅنګ زیانمنو ته د رسیدګۍ لپاره د 1 میلیارډ افغانیو نغد مرستې منظوري ورکړې ده. نوموړي د طالبانو لوړپوړي پلاوي ته دنده سپارلې چې زیانمن شوې سیمې له نږدې څخه وګوري او د قربانیانو له کورنیو سره همدردي او خواخوږي وکړي. هغه د غراز طالبانو حکومتي مسؤلینو ته لارښوونه کړې چې د ټپیانو د درملنې او د 1 میلیارډ افغانیو نغدو او نورو مرستو د ویش په اړه د هم بیړنۍ اقدام وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتو سر منشي د پرونی زلزلې په وجه د افغانستان له خلکو سره د خواخوږۍ په څرګندولو سره په دغې غمیزه کې له تاواني شوو کورنیو سره د مرستې په موخه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه وکړه. انتونیو ګوتریش پرون د افغانستان له خلکو سره غمرازي وکړه او د پیښې د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ووایه. هغه څرګنده کړه د ملګرو ملتو مرستندویه ټیمونه د پیښې په ځای کې موجود دي او د ضرورتونو جاج یې اخیستې او ابتدایي ملاتړ او مرستې پیل کړي دي. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د ملي دفاع وزارت په افغان ځواکونو باندې د ډرون برید په ردولو سره ویلی چې دغه برید نه دی شوی او په دې حکله خپاره شوی خبرونه دروغ دي. په دې حکله له کابل زموږ د خبریال رپورټ ته وکشه.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي پر 203 منصوري قولي اردو د ډرون الوتکې هوایی برید حقیقت نه لري او دا یو شایعه ده. ځینو رسنیو د باوري سرچینو له قوله ویلي چې په پکتیا ولایت کې بی پیلوټه الوتکې پر منصوري قولي اردو هوایی بمبار کړی دی. سرچینې وایي دا برید د دوشنبه په ورځ سهار شاوخوا 10 بجې شوی دی. د سرچینو په خبره بی پیلوټه الوتکه په هوا کې ګرځېده چې د دغې قولي اردو د ځواکونو له لوري ور باندې ډزې وشوې او وروسته بی پیلوټه الوتکې هم پر طالبانو بمبار کړی دی چې د ژوبله پړای معلومات نشته. خو 203 منصوري قولي اردو وایي د بی پیلوټه الوتکې د بریټ خبر په بشپړ ډول دروغ دی او هیڅ حقیقت نه لري. د یادې قولي اردو لوري په خبره شوی خبر پانه کې راغلي دا کوم خبر چې نشر شوی هیڅ حقیقت نه لري او په عام ولس کې د تشویش د پیدا کولو په موخه د دښمنانو تبلیغات دي. یو عیني شاهد هم ویلي چې الوتکې راغلي وي له قولي اردو څخه پر هوایی ډزې وشوې خو هغوی بمبار نه دی کړی او بیرته تللی دي. د افغانستان په فضایي قلمرو کې د بی پیلوټه الوتکو د ګرځېدو خبرونه مخکې هم خپاره شوې دي خو طالبانو په وار وار رد کړي دي.
دا فضل غنی حکمل کابل څخه. اوس هم د خبرونو دوام ته غوښه. د طالبانو خارجه وزارت د دغه ډلې په دوو جګپوړو چارواکو باندې د بندیزونو په خبرګون کې ویلي چې د ملګرو ملتو لخوا د دغو چارواکو بایکاټېدل د تیرو ابس تجربو تکرار دی. د فارس خبری آژانس په لیکنه طالبانو د ملګرو ملتو لخوا د دغه ډلې په دوو لوړ رتبه چارواکو باندې ورستی بندیزونو ته خبرګون وښوده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د دغه ډلې د غړو په سفر باندې د محدودیت لګولو په لړ کې د ملګرو ملتو د ورستی مصوبې په خبرګون کې د خپلو 14 چارواکو د سفر د بندیز د معافیت له تمدیدېدو په هر کلی سره د دوهې د موافقې له مخې په دایمي توګه د دغه بندیز د ختمولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو خارجه وزارت همداشان د امنیت شورا لخوا د دغه ډلې د دوو چارواکو بایکاټېدل بې ګټې او د تیرو ناکامو تجربو تکرار وباله چې هیڅ نتیجه یې نه ده لرلې. دغه وزارتخانې په پای کې د ملګرو ملتو له امنیت شورا وغوښتل چې په یو اړخیز قضاوت پریږدي او د افغانستان د خلکو د حق ضمانت ورکړي. د اسلامي مقاومت د غورزنګ یعنی حماس ویاندوی بیګا د غزې تړانګې د کلابندې د ختمېدو په لړ کې د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي سټیفن دوجاریک د څرګندونو هرکلی کړی دی. سټیفن دوجاریک د غزې د محاصرې په 15 کال د صهیونیستي رژیم لخوا د دغې سیمې د کلابندې د ختمولو غوښتنه کړې ده. د حماس ویان فوزی برهوم ټینګار وکړ چې د یو نړیوال مسؤل مقام لخوا د غوسرګندونو د صهیونیستي رژیم په ظالمانه محاصره کې د ګیرو 2 میلیون فلسطینیانو کړاو او درد یو ځل بیا رابرسېره کړ. برهوم د غزې محاصره د نړیوالو قوانینو او د بشري حقوقو څرګند خلاف ورزي وبلله او د دغه ظالمانه کلابندې د زر تر زره ختمېدو غوښتنه وکړه. هغه همداشان وویل چې د فلسطین د ولس خلاف د صهیونیستي رژیم توکمپال سیاستونه باید ختم شي. هغه له ملګرو ملتو او ټولو نړیوالو او حقوقي ارګانونو وغوښتل چې دغه څرګندونې جدي واخلي او د فلسطین د خلکو د کړاوونو د ختمولو لپاره د غزې د محاصرې د ختمولو په لړ کې په صهیونیستي رژیم باندې دباو واچوي. او یوې امریکایي رسنۍ د افغانستان د مهاجرو حالت جاجولې او ویلي دي چې د بایډن دولت د مهاجرو اکثره غوښتنې ردوي. سی بی ایس نیوز په یو رپورټ کې ولیکل امریکا په افغانستان باندې د طالبانو له ولکې وروسته زیات بهرنی خارج او هغه افغان وګړي چې په تیرو شلو کلونو کې په دغه هیواد کې له امریکایي پوځانو سره ملګرتیا کړې و، د کابل هوایی ډګر په اړودوړ کې له افغانستان وویستل. دغه رسنۍ لیکلي چې په کابل کې د جوړې شوې ګډوډۍ په وجه ډېر افغانستاني خارج چې له افغانستان د وتلو صلاحیت یې درلود له هیواده ونوتلی شول او دمګړۍ په افغانستان کې دي، او په دوی کې ډېرو کسانو د انسان دوستانه ویزې د صادرولو لپاره امریکا ته د کډوالۍ درخواستونه ورکړي دي، خو په دغو درخواستونو کې 90% د امریکې د حکومت لخوا رد شوي دي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
گرانو اوریدونکو، زموږ سیاسی تبصرہ په ایران کې د افغانستان د کډوالو په حق لدنو پام ورته وکړي. د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویاندوی عبدالمطلب حقانی وویل چې د افغانستان له 2 میلیون کډوالو څخه کابو نیمایی په ایران کې ژوند کوي. د ته په پام سره چې طالبانو یو کال کم وخت کېږي چې په افغانستان کې بیا قدرت ترلاسه کړی دی، داسې ښکاري چې چارواکي په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د شمیر په اړه دومره باوري معلومات نه لري، او یا دا چې د غلطو او ناسمو شمیرنو په وړاندې کولو سره په لټه کې دي چې د افغان مهاجرینو په کوربتوب کې د ګاونډیو هیوادونو له ملګرتیا او مرستې ساده تیر شي. میدانی او ایس آئی د شمیرنو حقیقتونه چې په رسنیو کې خپاره شوي دي، کابو 8 میلیون افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي. د اسلامي ایران د خارجه وزیر امیر عبداللهیان په وینا په تیرو میاشتو کې 1.5 میلیون افغان کډوال ایران ته راغلي دي چې زیاتره په غیر قانوني ډول دي. له افغان کډوالو سره اړوند د اورګانونو رسمي شمیرنه هم د افغان کډوالو شمیر کابو 15 میلیونه ته نښودلی چې ایران ته راتګ هم هغه راز دوام لري. خو دا چې ولې طالبان په ګاونډي هیوادونو په تیره بیا ایران کې د افغان کډوالو د ناسمو شمیرنو او رپورټونو په خپرولو سره کوم هدفونه تعقیبوي، نو دغو لاندو ټکو ته اشاره کولی شو. لومبه دا چې طالبان هڅه کوي په ګاونډي هیوادونو کې د افغان کډوالو د شتون تپل بار کم کړي. دویمه دا چې طالبان په لټه کې دي وخی هغه کسان چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا سلطه ورسته له هیواد وتلی وو بیرته ستانه شوي دي، او دا بهیر دوام لري. دریم دا چې طالبان د افغان مهاجرینو د شمیر په اړه د ناسمو رپورټونو په وړاندې کولو سره په دې حق له د کوربه هیوادونو او حتی ملګرو ملتونو لخوا په وړاندې شوو شمیرنو کې د تناقض درامسته کولو په لټه کې دي. بل مهم ټکی دا چې طالبان د افغان کډوالو په اړه د ناسمو رپورټونو په وړاندې کولو سره په دې حق له ځانه د مسؤلیت په سلبولو پسې دي. د افغانستان د چارو کارپو امین فرجاد په دې باره کې وایي چې طالبان په افغانستان کې د واکمنو په توګه باید د دغه هیواد د خلکو لپاره د ژوند کولو ښه او مناسب فرصت برابر کړي، ترڅو د دغه هیواد خلک په تیره بیا ځوانان له افغانستانه ونوځي، بلکې د خپل هیواد له رغولو سره مرسته وکړي. په هر حال، د ایران اسلامي جمهوریت څخه د پاسه 4 لسیزې کېږي چې د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی. هغوی په خارونو کې په ژوند، روزګار، تحصیل او مختلفو کارونو سره په ډیرو تجربو سره خپل هیواد ته ستنیږي. دا په داسې حال کې دي چې افغان کډوال په نورو ګاونډي هیوادونو کې په کیمپونو او یا هغو ځایونو کې چې ورپاره مشخص شوي دي ژوند کوي، چې یو ډول ورسره سپکوونکی چلند بلل کیږي. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي، دوستانو له ورځني معمول سره سم اوس د تاریخ یوې بلې پاڼې ته وښیم.
د تاریخ
پاڼه
کلون اوریدونکو از ما فاطمی سلامونه او نیکی پیرزوینه و منی عزیزانو و سم ده تاریخ اول پانه تاسو تا اوراندی کوم. لکه څنګه چې پویږی نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1401 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې دوهمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د ذوالقعده عامیانې میاشتې له 23 او د 2022 میلادي کال له جون د میاشتې له 23 نیټې سره سمون خوري. څلور سوه شپږ اتیا کاله وړاندې د 1516 میلادي کال د جون په 23 نیټه د اوسني سویس په پلازمینې جنوا کې د فرانسې اصلاح پالو د روحاني جان کالووین پاڅون پیل شو. هغه په 1509 میلادي کال کې زیږیدلی و او د حقوقو او الهیاتو په څانګو کې زده کړې وکړې. کالووین له هغه ځوانۍ د پروتستانیزم له غورځنګ سره چې مارتین لوټر تاسیس کړی و یو ځای شو. کالووین د پروتست مذهب پلویانو په مرستې سره جنیوا ونیوله او هڅه یې وکړه هلته د مذهب او د دینی رهبرانو حکومت په اساس یوه ټولنه جوړه کړي. د فرانسې دغه روحاني د کالونیزم مکتب بنسټ کیښود او د مسیح دین د بنیاد نومې کتاب خپل اعتقادات تشریح کړل. کالووین د پاپ او کلیسا قدرت رد کړ او انجیل د مسیحیت یوازنی سرچینه وبلله. هغه همداراز مدعی و چې خداوند له مخکې د نړۍ ژغورونکي ټاکلی دی او په دې اساس د انسانانو د خیر او شر عملونه په آخرت کې د هغوی پر برخلیک هیڅ اغیزې نشیندي. د کالووین دغه تیروتنې باور لامل شو چې څو ځینې تصور وکړي هر ډول ګناهانې کولی شي، ځکه چې د نیکو کارونو په کولو سره د خپل تقدیر د بدلولو جوګه نه دي. کالووین بالاخره په 1514 میلادي کال کې له کلیسا سره د مخالفت په جرم په همهغې رودې چې خپل مخالفان یې سزا کول ژوندی په هور کې وسوځول شو. دوه سوه پنځه شپېته کاله پخوا د 1450 میلادي کال د جون په 23 نیټه د هند په شمال ختیځ کې واقع بنګال کې د انګریز او هندي پوځونو ترمنځ لومړنی جنگ پیل شو. په دغه جنگ کې چې پلاسی نومیږي انګریزان بریالي شول او پر بنګال چې په هغه وخت کې د هند یوه برخه و مسلط شول. انګلستان د 13 پیړۍ په لومړیو کې د ختیځ هندي شرکت یعنی هیسټ انډیا کمپنی له لارې په هندوستان کې نفوذ پیل کړی و او په ورپسې جنګونو کې د هند پوسته پر ماتې ورکولو سربیره خپل اروپایي سیاله یعنی فرانسه هم له هنده وشاړله او بالاخره په 1515 میلادي کال کې پر هندوستان د الله آباد استعماري تړون وتاپه. له دې وخته راهیسې کابو دوه پیړۍ هند د انګلستان مستعمره و او دغه هیواد د هندوستان سرچینو په غلا کولو سره ډېر شتمنۍ ترلاسه کړې. یو سل څوارلس کاله مخکې د 1218 هجري لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په دوهمه نیټه د مشروطیت د پړاو لومړنۍ ملي شورا په داسې حال کې چې د جوړېدا یې لنډه موده تیرېدله د محمد علي شاه قاجار په حکم سره پرې د توپونو برید وشو او وتړل شوه. له ملي پارلمان سره د محمد علي شاه قاجار د مخالفت له اعلان دا وروسته د روسیې د کرنیل الیخوف په قمندانۍ سره قزاق پوځي ځواک د ملي شورا پارلمان کلا بند کړ او د هغوی او مشروطه غواړو ترمنځ جنگ وشو. په پیل کې مشروطه غواړي بریالی شول، خو د ډګروال لیاخوف په حکم سره پارلمان په توپونو وویشتل شو او وران او بیا هم چورتالان کړی شو. په دغې پیښې کې یو شمیر مجاهدین شهیدان شول او یو شمیر نور د محمد علي شاه قاجار مامورانو ونیول او بیا یې جلاوطن کړل. همدارنګه د ملک المتکلمین او میرزا جهانگیر خان شیرازی پشان آزادی غواړي په دار وځړول شول. په دې توګه د مشروطیت د پړاو لومړنی پارلمان رنګ او په ایران کې د صغیر استبداد پړاو پیل شو.
تهران رادیو ډیرو خوږو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د اسلامي نړۍ د سیاحت د اړومبني نندارتون په حقله یو ځانګړې وینا اوري او ورپسې الهي نمونه نومې پروګرام اوریدل شي. هیله لرو چې د خبرونې تر پای را سره ملو ووسئ.
اوریدونکو د سلام په وړاندې کولو سره زالی اصغر عابدی د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ساسو درنه حضور ته حاضر سویو چې د اسلامي نړۍ د ټوریزم د لومړني نندارتون په اعتبار درته له یو ځانګړي پروګرام وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو اسلام نه یوازې د ټوریزم او سیر سپاټې لپاره محدودیت ته نه دی قائل شوی، بلکې د هغه پرېښودل هم رټلی دی. دا راز ډیرو روایتونو کې نقل شوی چې پکې د اقتصادي، اخلاقي او کلتوري ګټو او همدارنګ د انسان په سلامتیا کې د هغه پر رول ټینګار شوی دی. د قرآن کریم په آیتونو کې د پنځون لد څرنګوالي، د خبرتیا، د پخوانیو کسانو له داستانونو د درس او عبرت اخیستل لپاره پمځګه کې د سفر کولو حکم ورکړل شوی دی. د عنکبوت سورت په شلم آیت کې راغلی دی، ووایا چې پمځګه کې سیل وکړي او وویني چې خدای تعالی څرنګه خلق پیدا کړي، بیا به لوی خدای د آخرت نشار رامنس تکړي. په تحقیق سره خدای تعالی په هر څه واسمند دی.
دوستان، همدار از د قران کریم په نور آیتونو کې خدای تعالی د پښتنې په چوکاټ کې انسان په ځمکه کې سیل تبولی ترڅو د پخوانیو آثار وویني او له هغو څخه عبرت واخلي، لکه چې د یوسف سورت په 109 آیت کې متعال خدای فرمایلی: او موږ لته مخکې هیڅوک په رسالت نه دی استولی له دې پرته چې ټول رسولان ستا په شان سړي وو. د دنیا له ښارونو چې زموږ په وحیې مویت سول، هغوی چې د رسول په انکار سره د کفر او باطل په لاره ورځي، آیا په ځمکه کې یې سیل نه دي کړي تر څو له خپلو مخکنیو خلکو عاقبت چې څرنګه هلاک سول غور وکړي؟ او په تحقیق سره د تقوا دارو لپاره آخرت د دنیا له ژوند ډیر ښه دی، آیا فکر نه کوئ؟
ایزانو د ټوریزم صنعت یو مهمه اقتصادي سرچینه او د انساني ټولنو د اقتصادي، اجتماعي او کلتوري پراختیا کې اغیزمن عامل بلل کیږي. دغه صنعت د عاید او د ډیرو کارونو رامنځته کولو ترڅنګ یو بل ته د ملتونو، کلتورونو او قومونو د نږدې کېدا سبب شوی او نیغ په نیغه او غیر مستقیم ډول د هیوادونو د اقتصادي ځانګړنو په لوړولو او ښه کولو کې اغیزمن دی. د ټوریزم صنعت چې د نړۍ څلورم زیاتې ګټې لرونکي صنعت بلل کیږي، په وروستیو دوو کلونو کې د کرونا له امله په بد وضعیت کې و، خو اوس د دغې ناروغۍ په کمیدا سره ټوریزم لسره پیل شوی.
ټوریزم بیلابیل اړخونه لري چې تر ټولو د وده او مهمه بڼه د سیل ټوریزم او زیارتي ټوریزم بلل کیږي. تجارتي، طبیعت گردی، اداری، ماموریتی، علمی، تحقیقاتی، روزنیز، ایڈوینچرس یا ماجراجویی، سلامتیا، سپورتی او بالاخره د خوړو توریزم هم د هغه نور اړخونه بلل کیږي. په دې منځومان کې اسلامي توریزم په درسته نړۍ کې په تیره او اوسنی وخت کې په ډیر زړو او مهمو توریزمونو کې راځي. ایران د تاریخي، کلتوري او دینی امکاناتو په درلودلو سره د مسلمانو تورستانو په جذبولو کې ډیر پوتنشیل یا ظرفیت لري او دا موضوع په وروستیو کلونو کې ثابته شوې موضوع ده. د کرونا له خپرېدو مخکې هر کال د دنیا له مختلفو هیوادونو ایران ته ډیر زیات تورستان راتلل. په دې ډول چې د ایران د توریزم، کلتوري او لاسي صنایعو میراث وزارت د شمیرنو په اساس په 1998 کال کې ایران ته د زیاتره راتلونکو تورستانو شمیر په ترتیب سره له عراق، آذربایجان جمهوریت، افغانستان، ترکیه، پاکستان، ارمنستان، ترکمنستان، عمان، بحرین، کویت، هندوستان، چین، گرجستان، روسیه، لبنان، عربستان، جرمنی، ایتالیا، اماراتو او فرانسې هیوادونو څخه وو. دغه معلومات ښیي چې ایران ته د سفر لپاره د سیمې د هیوادونو د تورستانو دلچسپۍ او په ایران کې د بهرنیو تورستانو د شتون لپاره ډیر پوتنشیل موجود دی چې له کرونا وروسته د ایران د توریزم بازار د بیا ګرمېدا لپاره ورته اړتیا احساسیږي.
ایزانو تیرونه د اسلامي نړۍ د ټوریزم ملومړنه نندارتون د اسلامي نړۍ د هیوادونو د ټوریزم د ظرفیتونو د معرفي کولو او د دغه حوزې د کاروبار او فعالانو د ارتباط د پیاوړتیا لپاره د دریو ورځو لپاره د غبرګولي لا ولسمې تر شلمې د شهري افتاب نندارتونی کمپلیکس کې تر سره شو. د اسلامي نړۍ د ټوریزم نندارتون د اجرایی منشي آزاده مستعانی په وینا د مسلمانانو یو میلیارډ او 100 میلیون نفوس نه یوازې په اسلامي هیوادونو بلکې د اروپایي هیوادونو لپاره هم د ټوریزم جذبونکي بازار بلل کیږي. اسلامي هیوادونه په مذهبي ګډولو، آداب او کلتور سره د نورو غیر اسلامي هیوادونو په نسبت د زیاتو تعاملاتو امکان لري. زمون غډولې تر دې حد دي چې په اسلامي هیوادونو کې د سفر په دوران کې هیڅ کله د غربت احساس نکو. په همدې اساس د اسلامي نړۍ د ټوریزم نندارتون په ایران کې د ایس ایس کو د ملي کمیشن د تهران د خاروالې د لاسي صنایعو، ټوریزم او کلتوري میراث وزارت، د ایران د ټوریزم او هوایی خدماتو دفترونو صنفي ټولنې، د شهر آفتاب پوهنتون کمپلیکس په شان د ارګانونو په ملګرتیا او ملاتړ سره پلان شوی.
د دغه نندارتون په ترسره کولو کې د اسلامي وادونو د مختلفو شعارونو د معرفي او شتون لپاره چې د هغو د مذهبي او کلتوري جاذبه او توریزم ظرفیتونه کم پیژندل سوي پلانونه وسوه تر څو په دغه پروګرام کې په خپل هویت او ځانګړو سمبولونو سره شتون ولري. د دغه پروګرام په چوکاټ کې د اسلامي نړۍ د هیوادونو د توریزم د سازمانونو او ښاروالیو په ملاتړ سره مقرره سوه. د دغې طرحې ملاتړي هیوادونه هر کال دوې ورځې په خپله کال هنداره کې د ښار ورځ یا سی ټي دی په عنوان سره شامله کړي. په تهران کې د دغه پړاو په نندارتون کې د ترسره سویو پلانونو په اساس د نمونې لپاره ښارونه معرفي سول. د دغې چارې هدف د هغو ښارونو د معرفي کولو لپاره د فضا بیلول دی او هر ښار د نندارتون په وخت کې په متنوع پروګرامونو سره د دغه معرفي کولو له بهیر سره مرسته کولای سي. له ایران اردوکان او له ترکیه شانلی اورفه چې له کلتوري تاریخي او مذهبي ځانګړنو برخمن دي په دغه پړاو کې د نمونې په توګه انتخاب سول.
ازنو په ایران کې د سیسکو د ملي کمیشن د ډلې د مشر عبدالکریم صادق دوست په وینا تنوع ظرفیت او د تاریخي تمدني جاذبه شتون د اسلامي نړۍ بلقوا کلتوري شتمنې دي چې د اسلامي نړۍ په اقتصادي بلفل شتمنې او بدلیدل شي او د سیسکو د همدغه ظرفیتونو او اشتراکاتو په اساس په ټول توان سره په اسلامي نړۍ کې د ټوریزم لا پراختیا ملاتړ کوي. تروسه په سیسکو کې د ایران د کلتوري میراث لس آثار ثبت شوي دي. البته د آثارو د ثبتولو بهیر د یونیسکو د نړیوال ثبت په بوټا ډیر آسان دی. دغه سازمان د کرونا په دوران کې هم د اسلامي هیوادونو د کلتوري میراث ساتلو او حفاظت ته ډیر پام درلود. په دې ډول چې د کرونا په دوو کلونو کې د کلتوري میراث د ساتلو لپاره څه د پاسه $1,000,000 ولګول. هغه زیاته کړه باید هڅه وکړو ایران د اسلامي نړۍ د ټوریزم د چورلیس په توګه معرفي شي او د اسلامي نړۍ د ټوریزم نندارتون به په اسلامي نړۍ کې د ټوریزم په ځاله او رونق کې مثبت ګام وي او په دغه نندارتون کې به د سیسکو د ټولو غړیو ګټې ولیدل شي.
د اسلامي نړۍ د ټوریزم په لومړني نندارتون کې له څه د پاسه 15 هیوادونو څخه تر 300 زیات سټالونه موجود وو او د نندارتون د ترسره کېدا په وخت کې څه د پاسه 10,000 کسانو له دغه نندارتون څخه کتنه وکړه او څه د پاسه 40 رسندوی سازمانونو د دغه نندارتون د ترسره کولو په بهیر کې هغه ته پوشش ورکړ.
ایزانو د اسلامي نړۍ د ټوریزم د لومړنی نندارتون د ترسره کېدا په حق لا د دغه پروګرام وخت هم دلته پای ته رسیدل. تر بل پروګرام په لوي او مهربان خدای سپارو.
خدای مولا او ملګری.
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك.
إلهي نمنا
إلهنا ما أعدلك
مليك كل من ملك إلهنا.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچاري عزیزانو اوس هم د خبرونه په دې شیبه کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د الهي نمونو د پروګرام یو بل برخه چې د رفیق په حق لده تاسو ته یو بل پروګرام وړاندې کړو. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان
ډیرو قدر من اوریدونکو رفیق د متعال خدا یو نوم او صفت دی او جرړې لاره پاکا څخه دی چې معنا یې ګټه رسوونکې او مرسته کوونکې دی او رفیق ته ځکه رفیق وایي چې ګټه رسوي. ګران اوریدونکو اوس به د الهي نومونو پروګرام ته دوام ورکړو او څرنګه چې مې مخکې پروګرامونو کې ویلي وو چې هیڅوک د خدای پاک د ذات معرفت ته نه رسیږي او یوازې د خدای پاک د نمونه او صفتونو له لارې کولی شو هغه وپیژنو. هغه مبارک نوم چې نن ور باندې غور کوو د رفیق نوم دی. رفیق د متعال خدای یو نوم او صفت او جرړیل لره پاکه دی چې معنا یې ګټه رسوونکې او مرسته کوونکې دی او رفیق ته ځکه رفیق ویل کیږي چې ګټه رسوي. څرنګه چې د قرآن کریم د نساء سورې په 9 آیت کې راغلی دی او هر څوک چې د خدای او د پیغمبر اطاعت وکړي پس دوی په قیامت ورځ له هغو کسانو سره یوځای کیږي چې خدای پاک ورته نعمت ورکړی دی. د پیغمبرانو په شان، د صدیقانو په شان، د شهیدانو په شان، د صالحانو په شان او د څومره نیک ملګري او رفیقان دي.
قدمونو اوریدونکو، رفیق د نرموالی او د نرمخت په معنا دی چې متضاد سختوالی او بد اخلاقی ده. څرنګه چې له معمول سره سم د کارونو په ترسره کولو کې منځلاریتوب، آسانتیا، نیکی او د عمل استحکام راولي، د رفق ټکی د منځلاریتوب په معنا او په ښه ډول د کار د ترسره کولو په معنا هم کارول شوی دی. رفیق خدای په ټولو الهي چارو کې او په ټولو دینی احکامو او حکمونو کې د خپلو بندګانو په عقله زغم خي. پاک خدای د خپلو بندګانو لپاره دینی واجبات آسان کړی دي او هغوی هغو کارونو ته چې د ترسره کولو توان نه لري مجبور نه دي کړي. د بلګې په توګه لمونځ د اسلام دین رکن دی او په مسلمانانو باندې واجب دی چې په ورځ کې 15 وخت لمونځ وکړي. خو که چیرې د کوم کس لپاره درېدل سخت وي نو په ناسته هم لمونځ کولی شي. که چیرې په ناسته ورته لمونځ سخت وي نو په څملاستې سره هم لمونځ کولی شي او که چیرې په څملاستې توګه هم ونه توانید چې لمونځ وکړي نو د سترګو په حرکت او اشارې سره هم لمونځ کولی شي. روژه هم یو شرعي حکم دی خو که چیرې څوک ناروغ وي او حتی احتمال ورکړي د روژې په نیولو سره ناروغه کیږي نو له دغه واجب عمل څخه معاف کیږي.
ډیرو قدر من اوریدونکو، رفیق خدای خپلو گناهګارو بندگانو ته مهلت ورکوي چې خپل پروردگار خوا ته ورشي او له خپلو گناهانو توبه وکړي او هغه څه ته چې د دوی د ودې او د سلا سبب دی ور وګرځي. په قرآن کریم کې راغلی دی د ستا پروردگار ډیر بخښونکی او د رحمت خاوند دی. کچیرې هغوی د شرک او د کوپر خاوندان یعنی د هغه څه په وجه ترسره کړي دي یعنی چې ترسره کړي دي موهیزه کولی حتما د هغوی په عذاب کې بوی بیړه کوله. قرآن کریم د نحل سورې په 16 آیت کې فرمایي او کچیرې الله خل د هغوی د ظلم په وجه موهیزه کولی په ځمکه باندې بوی هیڅ ژوندی شی نه پرېښوده خو دوی ته تر ټاکلي وخت پورې مهلت ورکوي. بے شکه گناه او له هغه تر لاسه شوی مفسد له ځان سره خپل نتیجې لري، او دا په مادي دنیا کې یو کلی قانون دی، یعنی هماغه ډول چې له قانون سره سم په معیاري شرایطو کې اوبه په سلو درجو کې خوټیږي او په منفي صفر درجې کې یخ نیسي، ناوړه اعمال او ګناهان هم د بلاګانو او د عذاب د نازلیدا سبب ګرځي. خو په ډیرو وختونو کې د خدای رفیق نوم د سمدستي عذاب د نازلیدا سبب کیږي، او څرنګه چې حلیم یعنی نرم دی، انسان ته فرصت او مهلت ورکوي چې خپل پاک پیتره ته بیرته ورسون شي.
د رفاقت ټکی له رفقه څخه جړه اخلي چې معنا یې یو ژبي توب، زغم او مصاحبت یعنی خبرې کول دي. مرافقت هم له همدغه ډلي او د ملګرتیا او د ملاتفت په معنا دی. مرفق د هغه څه چې په هغه سره بره لاړ شي په معنا دی، او دغه راز د انسان څنګلی ته ویل کیږي، ځکه چې د څنګلی په وسیله د انسان لاس په نرمۍ او راحتۍ سره کار کوي. د قرآن کریم د کهف سورې په 14 آیت کې راغلی دی چې ستا پروردګار ستاسو لپاره خپل رحمت پراخ کړی دی، او ستاسو په کارونو کې د ستاسو لپاره ملګرتیا او آسانتیا رامنځته کړي.
پګو ملګرو، خدای پاک د رپاکا یعنی ملګرتیا او د زغم خوند او خپل بندگان ملګرتیا او مهربانۍ ته وربولي. فرایمت کې راغلی دی چې حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمایل حضرت جبرائیل علیه السلام د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم خدمت ته ورغې او وی فرمایل اے محمد، استا پروردگار درته سلام رسوي، وایي زما له مخلوق سره زغم وخیا، ځکه چې خدای پاک رفیق دی او په هر کار کې نرمه او مهربانۍ خوښوي. هغه څه چې په روایت کې راغلی دی په جالب او په ښکلي ډول د قرآن کریم د آل عمران سورې په 159 آیت کې لیدل کیږي. په دغه آیت کې د اسلام پیغمبر ته په خطاب کې ویل شوی دی د الهي رحمت په وجه له هغوی سره نرم او مهربانه شوي، او که چیرې توترجن او سغزړې وای نو خال دستا ګیرچاپیر تیت پرک کېدل. هغه څه چې په دغه روایت کې ویل شوي دي ډیره مهمه لارښوونه ده چې خدای پاک له خپل پیغمبر څخه غواړي له خپلو خلکو سره له مهر او نرمښت سره یو ځای د نرم کړچار سیاست دوام ورکړه، او هغه الهي لورینې ګڼي او ټینګار کوي. که چیرې دغه لورینه نه وای، د اسلام پیغمبر نه شو کولی خپل رسالت او دنده په سم ډول ترسره کړي، او له تاوتریخجن او بې کلتوره خلکو او له تیت پره قومونو او قبیلو چې د یو بل دښمنانو یو متحد کوټلی او قوي قدرتمند حکومت جوړ کړي. د دغه آیت په دوام کې سپارښتنه کوي پس هغوی وبخښه، او له خدای څخه د هغوی لپاره بخښنه وغوړه، او په کارونو کې له هغوی سره مشوره وکړه.
قدرمنو اوریدونکو، د رحمت او د مهربانۍ پیغمبر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رفقه او زغم د دوستی او د پیاوړتیا سرچینه ګڼي، او نرم خوی خلکو ته د آخرت د انعام او د ثواب ژمنه ورکوي، او فرمایي هیڅ دوه کسان له یو بل سره دوستي ونه کړي پرته له دې چې د هغه کس انعام چې له خپل دوست سره نرم وي له پاک خدای سره ډیر نږدې او محبوب دی. هغه حضرت د غراز له نورو سره زغم او نرم خوی د انسان ښکلا ګڼي، او فرمایي نرمی له هیڅ شی سره یو ځای نشوه مګر دا چې هغه یې ښکلی کړ، او له هیڅ شی څخه لیري نشوه مګر دا چې هغه یې ناوړه کړ. په همدې دلیل مسلمانانو ته بیا بیا سپارښتنه شوې ده چې په ټولو کارونو او ټولو شرایطو کې نرم خویه واوسي، او له تاوتریخوالي ځانونه لیري وساتي. دغه رفاقت په اسلام دین کې دومره مهم دی چې حضرت امام علی علیه السلام خپل بچیانو ته فرمایي، ستاسو دوست لخوا د اړیکې د غوڅېدا په وخت تاسو دغه اړیکه جوړ کړئ، او د غوسې او د لیرې کېدا په وخت تاسو مهربانۍ او نږدې شئ. خو مهم اب د پام وړ ټکی دا دی چې د رفقه یا رفق او د زغم سیاست په داسې بڼه کې د یوه کلي اصلي په توګه د اسلام د تایید وړ دی چې ترې ناوړه ګټه پورته نه شي، خو که چیرې له رفق او رفقه څخه ناوړه استفاده وشي، اسلامي روایتونه د رفقه یا رفق پر ضد درودې سپارښتنه کوي. حضرت امام علی علیه السلام په دې اړه فرمایي، په داسې بڼه کې چې رفق او زغم د زحمت او د کړاو سبب شي، سخت چلند کول عین رفق او زغم دی. پر دې اساس ویلی شو که څه هم له نورو سره په معاشرت کې لومړنی اصل له نورو سره رفقه، رفق او زغم دی او له هغوی سره محبت دی، خو که چیرې دغه اصل کارنده نه وي، نو نوبت دوهم اصل ته رسیږي او هغه د عمل سختوالی دی.
ګران اوریدونکو، د الهي نومونو دغه پروګرام پای ته رسیږي. له تاسو سره د خدای په امانۍ کولو ترڅ کې لاسونه دعا ته پورته کوو او د مشلول د دعا یوه برخه په ګډه سره لولو. اے د خدای د کور پروردګاره، اے مهربانه او شفیقه دوسته، اے له هغو تنسکو څخه چې مونږ کله بند کړي وو مو وژغوره، او له ما څخه هم غم لرې کړه، او له هر شر څخه چې طاقت یې نه لرم لرې کړه، او په هغه څه کې چې توان او طاقت یې لرم له ما سره مرسته وکړه.
عزیزانو، د الهي نومونو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره رخصت اخلو.
د خدای په امان. Thank you.